السلام علیکم ستړي مشه پیل په خبرونو کوو لپیخو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو وزارت وایي له چهارشنبې را په دې خوا په افغانستان کې د اورښتونو او سیلونو له امله 29 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند ملا جانان سائق نن دا هم وویل چې د سیلونو او اورښتونو له امله 2 کورونه یا یوه برخه یا په بشپړ ډول تخریب شوي دي. تر دې مخکې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ د 2 غړیو د وژل کېدو او په ګرشک ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړېدو له امله د 2 تنو د وژل کېدو خبرونه خپاره شوي وو. په بامیانو کې هم د دهن خشکک په ښارګوټي کې د چت د چپه کېدو له امله 3 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. نن د بامیان او هلمند په ګډون د افغانستان په 29 ولایتونو کې د اورښتونو د ورېدو اټکل شوی دی. د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زنداني افغانان اعدام شول. په دوی کې 2 ورونه دي. د حال وش په ویبپاڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې دا افغانان د پنجشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شوي. په راپور کې راغلي دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خوا تل پر دې ټینګار کړی چې په ایران کې تورن کسان مدافع وکیلانو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیا نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. حماس ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د ترهګرۍ ډلې په سترګه ګوري. د هانیا او اردوغان د لیدنه کتنه په داسې وخت کې کیږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ اوج ته رسیدلی. اسرائیل پر ایران برید وکړ او په غزه کې د اسرائیلي پوځیانو عملیات روان دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو استازیو جرګانن د اوکراین، اسرائیل او د امریکا د یو شمیر نورو متحدانو لپاره د 95 میلیارد ډالرو مرستې لپاره رای ورکوي. د اوکراین سره د مرستې پر سر له میاشتو راهیسې جمهوري غوښتونکو مخالفت کاوه، خو اوس یوې موافقې ته رسیدلی دي چې رای او تسره کښېني.
تر شنه آسمان لاندې
بیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې مو زه اسمت ساروان کوربه یم. په دې خبرونه کې په درو موضوعاتو خبرې کوو چې له یو بل سره ارتباط لري. په افغانستان او سیمه کې وروستیو سختو ورشتونو کې له یوې خوا د وچکالۍ د کمیدو، د بندونو او ترمځکې لاندې اوبو د سطحې د لوړېدو لپاره خوشبیني زیاته کړې ده، نو له بلې خوا یې سیلونه جاري کړي چې له کبله یې د سرو مال تاوانونه اړولي دي. تر ټولو په وروستۍ پیښه کې 9 تنه د هلمند ولایت په ګرشک او کجکي ولسوالیو کې مړه شوي دي. له دغو طبیعي پیښو سره په یو وخت پاکستان، ایران دواړو هیوادونو د لکونو افغانانو د ایستلو هڅې پیل کړې دي. پاکستان د کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په اکتوبر کې پیل کړ، 15,500 افغان کډوال وایستل. اوس یې د 8,500 کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو پروګرام پیل کړی دی. ایران هم هر ورځ ګڼ افغان کډوال له خپلې خاورې باسي او ویلي دي چې ټول غیر قانوني کډوال، یعنی هغوی چې د مهاجرت اسناد نه لري، له خپلې خاورې باسي. آیا د ایران او پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه کې سیاسي انګیزې شاملې دي؟ په دې خبرونه کې به په دې هم خبرې وکړو او ډېر تمرکز به په دې وي چې کله یوې خوا وچکالۍ وي، وبخښئ، کله یوې خوا دا ورشتونه وي، سیلونه وي او طبیعي پیښې وي، له بلې خوا په لکونو افغان کډوال نور راشي، په افغانستان کې به بشري وضعیت څنګه شي؟ زموږ د دې خبرونې میلمانه دي پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی، د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی او د سیاسي چارو شنونکی، همدارس د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد ډاکټر لطف الله صافی. بل میلمه مو د اوبو د مدیریت او حکومت ولی متخصص دی، انجینیر وحید الله صادقی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې تماس را سره ونیسئ او کله زموږ له میلمنو څخه پوښتنې لري نو ټلیفون وکړئ. لومړی ورځو ډاکټر صاحب صافی ته، فکر کوم ډاکټر صاحب صافی هم دا شیبل سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب، د ورستیو ورشتونو په اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایست چې ستاسو په نظر دغو ورشتونو به نه تخنیکي همکار وایي چې قطع شوی دی، خبرې له دوی سره خبرې لا نه شو کولی. ډاکټر صاحب صافی لسه نا وخت راځي وربشو پروفیسر ډاکټر زمان ستانګزیت تاسو هر کله وایم لمړی توجه مکړی وی د افغانستان په ډیرو برخو کې سخت ورشتونه شي بي دي سیلابونه راغلي دي کورونه نړول دي کرنیز مکه ویجاړی کړی دي په همدې منس کې پاکستان او ایران غواړي چې لکونه افغان کډوال افغانستان ته واستوي ستاسو په نظر په دې وخت کې چې افغانستان له طبیعي پیښو سره مخامخ دی کله لکونه کډوال هم په زیات شي په افغانستان به اغیست وي
سلام د ویت تاسو تاسو له دن کورې دن کوته خو له هر خوانه د پولیس باندې راغلي دي دا غمونه او دا کړهونه مشکل هم دغه تر څه کچره خو دا ادا کېدله چې یا دا ادا کېدله چې د افغانان له افغانستان او تختیدل د دې په خاطر چې دغه جرمونه درلود دغه خلکو افغانستان کې نه جرم کړی وو نه کار کړی وو او نه لڅش نه بیرېدل اوس دوی خپل وطن ته ولې نه راځي یعنی پردی وطن په پاکستان کې د مسافری ژوند د غریبی ژوند د بیوزلی ژوند او هغه مشقتونه او هغه چې د پاکستاني مقامات له خور سره کې هغه ټول په غاړه اخلي اما افغانستان ته نه راځي هغه ته چې ادا کې چېرته اسلامي امارت جوړ شوی ده نو هغوی څنګه د پاکستان اسلام ته غاړه ږدي له ټولو ناوړتیاو سره اما د طالبانو اسلام ته نه راځي دغلطه باید سوال رامنس ته سی چه ولی نرازی یو لغیلتون چه زفر کویسم غدار چه طالبان پا افغانستان که امنیت را وسته ده آقا با طول بومنو اما دا امنیت ده چال پاره ده یو خداسی هم دا گانه دیر که گیا و دیر پسبوت رسیدلی و مگه اکسون و تصویرون پا رسانو که رسانه که بینو چه لطروس هم انتقامی وزنه که گی د ځینو طالبان له خوانه هغه خلک چې له پخوانی حکومت سره په نظامي برخه کې ال پولیس سره کار کوي ده هغه وزن هم ستنه د امنیت هم د ټولو لپاره نه ده دومره برخه ده چې د امنیت د خود طالبان لپاره به امنیت هم د ولس لپاره وخت چې اقتصاد مخ ته نه ځي وخت چې تعلیم او تحصیل نه وي نو امنیت خلک وخوري که څه په وکړي نو دغه په خاطر د خلکو ارتیاو ته د خلکو ضرورتو ته هغه کار چې څوک ادعا د حکومت کوي نه پد خلکو دا تورسي یاو
د استاد ستانزي دا خو یو وخت چې ولی ناراضي او ک ولی په افغانستان کې شرایط نه دي اماده اما څه فکر کوي چې د پاکستان هدف څه دی د پاکستان انګیزه پدې کې څه ده آیا واقعا لکه څنګه چې دوی وایي چې په پاکستان کې افغانان مشت افغانان د دوی امنیت خطر پیښوي امدا مسله سبب شوی چې پاکستان ارشي چې افغانان وباسي
بخنه پام نه فکر نکوم چې افغانان چې هر چرته دی یا په خصوص پاکستان او ایران کې په دوی باندې دا تورونه لګول کېږي هغه ټول سیاسي لوبې دي بهانې دي ډېر افغانان چې پاکستان کې لاس کاله شل کاله یا زیات هلته عمر کوي ده یو څوک چې جرم کوي یو قانون ماتي یو شی کوي هغه داس نه کوي چې یوه ورځ له خبر اولار سی وات نن زم مجرم کیګه ما دا ټول عمر مجرم نو نو کچر دا خلک مجرم وای دا شل کاله پنځه ویس کاله به مجرم څنګه دي دا پاکستانیان یو واسه یو بهانه ده چې غواړي طالبان حکومت له فشار لاندې ونیسي
بله سب ډیر زیاته مننه کور ودان اوس په ورشو انجینیر صاحب صادقی صاحب تاسو هم ارکلای وایم ورستیو سیلونو لټولو ضرورونو سره چې وای ډول په افغانستان کې څه فکر کوي چې دی وچکالی خطر کم کړی دی یا لمزه وړی دی
څروان صاحب سلامونه تاسو ته تاسو محترم ملماتا زمين کې ټولو اوریدونکو لیدونکو ته افغانستان لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ یو زراعتي ملک دی او په دې برخه کې اکثره وخت موږ د اوبو مدیریت ته د هدا نه یو رسیدلی تر څو موږ وکولای شو خپل ضرورتونه که د اوبو بخش کې هغه کې د استفاده د اوبو څخه ده او یا هم د اوبو د ضرورت د ضررونو څخه د هوساینې برخه ده. موږ نه دي تر اوسه هم نه یو توانستلی چې دا په ښه توګه مخکې یوسو. سیلابونه نه یوازې چې باعث د تخریباتو کېږي هغه که څه په ټولنې په یعنی په شهري ساحو کې وي او که هم داسې
انجینر صاحب صادقی وبخښه چې ستاسو په خبرو کې لویشم کې اول په دې مثبت اړخ خبرې وکړو. معلومه خبره ده په خبرونو کې مهم درلودل پرلپسې د سیلونو او د سیلونو له کبله د تخریب راپورونه لرو، لیکن مخکې تر دې چې دا ورښتونه وشي او سیلونه راشي د ژمي لومړۍ دوه میاشتې وچې تېرې شوې او داسې خبرداری ورکړل شول چې دا کال به په تیرو دیرشو کلونو کې تر ټولو سخت کالی د وچکالۍ له نظره، ځکه چې ورښتونه ونه شول. لیکن دا دوه میاشتې کېږي چې پرله پسې ورښتونه کېږي او بارانونه اوري او سیلونه راځي. آیا هغه تشویش ختم کړی دی چې د وچکالۍ په اړه تر اوسه پورې وو؟
ګورې د اوبو ضرورت چې کله مونږ افغانستان کې یادوو هغه مو یو سطحي اوبه دي او بل زیرزمینی اوبه. په زمن کې د ورښتونو بڼه چې دا په وروستیو کلونو کې د تغیر اقلیم د وجې نه متفاوته ده، چې موږ په یو وخت کې ډېر ورښتونه ترلاسه کوو او هغه ظرفیت د جذب د زیرزمینی اوبو په افغانستان کې په ټیټ حد باندې دی. چون هلته هغه اقشار د مځکې صخرهیي دي، نو مخکې که موږ هغه کوم پټرنونه د ورښت وګورو، موږ په جریان د کال کې په څو میاشتې کې به په همدو مقدار باندې ورښتونه ترلاسه کول. هم په دا وروستیو کې موږ په یو ځل باندې شدید ورښتونه سره مخ شو، چې دا نه یوازې چې باعث د جذب مځکې ته نه کیږي، بلکې باعث د تخریباتو هم کیږي. نو که موږ وغواړو په دې برخه کې یعنی افغانستان دپاره مثبته استفاده ترې وشي، د واټرشید منیجمنت موضوع ده چې موږ څنګه کولای شو چې په پاس پرتو سیمو کې یا په اپ سټریم ساحو کې موږ وکولای شو اوبه مهار کړو او دا داسې ساحي وي چې هلته د کوم قشرونه د مځکې چې دي داسې کیمیاوي مواد ونه لري تر څو موږ د هغو سره د زیرزمینی اوبه ملواسې کړو. نو د زیرزمینی اوبه او همچنان د جیولوژي بخش کې په دې اړه باندې تحقیقات ته ضرورت دی تر څو هغه کومې ساحې چې وړتیا د دې لري چې موږ زیرزمینی اوبه هغلته ریچارج کړو هغه باید مشخص شي.
یعنی په مجموع کې تاسو وایئ چې د افغانستان د ځمکې دا خاصیت داسې دی، تیږې لري، صخره‌ای ده، تاسو ویل چې یعنی جذب توانې کم دی، اما په مجموع کې دومره ډېر ورښتونه چې وشي څه ناڅه تاثیر خو به لري؟ یعنی هغه تشویش چې د تیرو کلونو کې و پرله پسې د واټر ټیبل یا د ځمکې لاندې اوبو سطح کال په کال ټیټېده، حداقل مخنیوی خو بې شوی وي، یعنی نور خو به دغه واټر ټیبل نور هم لاندې خونې تللی؟
ګوره واټر ټیبل هغه وخت موضوع ما اشاره ورته وکړه چې کله واټر ټیبل باندې موږ غږیږو سطحي اوبو موضوع نه ده، د زیرزمینی اوبو هغلته بحث دی. نو په دې بخش کې مهمه ده چې کوم بندونه چې موجود دي که هغه مقاصد دي دا وي چې موږ زیرزمینی اوبه د هغو نه تغذیه کړو، په دې اړه بیا مثبت کیدلی شي. اما موږ نشو کولای په هر ځای کې اوبه ذخیره کړو او په دې فکر اوسو چې موږ زیرزمینی اوبه ریچارج کوو. د پروسه د زیرزمینی اوبه عموما داسې ده چې کله اوبه د مځکې په سطح باندې وریږي یا هم جریان پیدا کوي، دا په ډېر بطي شکل باندې مځکې ته جذب کیږي. تر یو حده پورې به موږ وکولای شو چې هغه کوم موسمي اوبه دي سطحي دغه موږ مدیریت کوو، په زمن کې چیرته کوم بندونه دي د افغانستان په هغو کې ذخیره شي او وروسته د هغو ځایونه بیا د جریان پیدا شي د کرنې دپاره یا نورو مقاصدو دپاره استفاده شي. خو تر اوسه موږ کافي یعنی کوم ساختمانونه چې ضرورت دي تر څو په ښه شکل باندې اوبه مدیریت کې افغانستان کې دومره هغه پیشرفت نه دی شوی.
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان پروفیسر ستانیزای لکه څنګه چې مخکې مشاره وکړه پاکستان د اپریل 15 تاریخ د اتلک 5000 کارتلرونکو افغانانو د استلو پریکړه کړې ده او عملي کړې هم د تر اوسه پرې میو شمیر لیستلې دي نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي چې دوی د بودیجې له کمبود سره مخامخ دي دوی بیا بیا غوښتنې کوي چې کله دوی سره کومک ونشي نو دوی هغه کسان چې داخل کې فعلاً له لوږې سره مخامخ دي له هغو سره مرسته وکړي که دا هم پرې راضیات شي فکر کوي چې د طالبانو اداره به وکړی شي دغو خلکو چاره وکړي
په اوسنی شرایطو کې په دغه لارو چارو طالبان اوس روان دي خو فکر نه کوم په دې چې په افغانستان کې د اقتصاد ماشین تقریبا درېدلی ده درست چې فرض کړه د قوشتېپې او د سالنګ لارې به یو سړکونه به جوړ سوي په کابل کې ځینو برخو کې اما هغه د خلق ورزنی اقتصاد بندیغه تاثیر نکی دا خلق چی برتل افغانستان لی پاکستان را گرزی افغانستان تا دا غواری چی ضرورت تستا چی دیوگی مثلا کورو کلی ممکن وست یا بلچانی ولی یا ورانسوی یا غلط نور کارمی اما طالبان حکمت دست یو اقتصادی پلان چی اغا خپل ولست په افغانستان که بیکار ساتلی دی دا چی اغا نور لی پاکستان یا لی ایران را چی هغه خو نور هم د بیکار پشمیر باندې زیاتوي د بې تعلیم خلکو پشمیر باندې زیاتوي خبر دغه تر چې طالبان باید د افغانستان د اقتصاد ماشین بیرته په څرخ راولي
لکن که تاسو اوریدلی وي دا دوه ورځې مخکې هم د طالبانو مشر وویل چې خلک د تشویش نه لري اقتصاد په شکېدو دی اول دوی د قانونو یادونه کوي هر ورځ مشاورو چې یو کانې په قرارداد ورکړی دی اما د ډیرو لپاره دا سوال بیا په خپل هم ده چې دا پیسې بیا چیرې ځي فکر نه کوي چې هم دا پیسې بیا هم دې ورځې ته ساتلی وي
یو د هیواد په سطح اقتصاد یو د ولس په سطح باندې کانو عایدات کې هم یې د حکومت بودیجې ته ځي اوس همدغه طالبان او حاکمیت حتی پخوانی متقاعدین ته معاش نه ورکوي چې هغه مستحق دی غدي نو بل دا چې دغه خلک چې راسي نو دا کان به تر کله پورې بیا مخکنی مثال ده کان هم د خوړلو نه ده د اغوستلو نه ده کان د دوی په سر باندې کور نهسي جوړولی نو خبر ده چې دوی د ډیرو خلکو لپاره د علم د تحصیل دروازې تړلې دي دوی دغه اقتصادي څرخ په حرکت نه دراوستی له ورځې چې دوی راغلي دي خلک له افغانستانه په وتلو دي نه راتګ ته دا هم کېږي چې څوک دي چې په دې به نه وي خوشحاله چې له افغانستانه امریکا او اروپا ته لاړ سي نه هیڅوک هم په دې نه خوشحاله چې له افغانستانه پاکستان یا ایران ته لاړ سي اما بیا هم ځي ولې ځي نو د دې علت باید خلک پسې وګرځي او په علت ټول موږ خلک پوهیږو چې د طالبانو ټول کوشش همدغه ده چې باید راځي چې لمونځ وکوي او عبادت وکوي او یعنی دا چې موږ پخوا مسلمان نه وو یا عبادت مزده نه وو یا دغه عبادت په اکراه او په زور کو چې موږ ته امر بالمعروف وایي موږ د خدای امر نه دی امر بالمعروف امر معتبر وګڼو د هغه په خاطر باندې دوی په فشاري په داسې نقاطو باندې ده چې هغه د خلکو ژوند نه هوسا کوي د خلکو غم نه خوړل کیږي په هغه کې طالبان باید لدغه سرزورین لدغه ځیل نه چې کړی ده له دې نه باید هغه سې باید تغییر ورکړي خپل موقف ته او د علم دروازې خلکو په مخ خلاص پرېږدي د کار د صنعت چې خلک بیرته خپل هیواد ته راوګرځي راستانه سي
ډېره مننه سلامت اوسئ ستانیزی صاحب بس با بیرته صادقی صاحب ته ورشو صادقی صاحب د بندونو وب طالبان وای چې اکثره بندونه ډک شوی دي د تم یو شمیر خلک خوشبینه دي دا به څومره وخت پاتې شي او تاثیر به څه وي
ګوره کومګه وګورو د افغانستان کې کوم بندونه جوړ شوی دي اکثره تر 50 کالو ډیره موده شوی ده او په داسې یو رقم جغرافیه کې چې را په افغانستان کې ده د اوبه چې کله جریان پیدا کوي ځان سره د لوړو سیمو نه مواد د ځکه انتقالوي چې دا باعث دي کېږي چې هغه کاسه د بند ځان سره ډک کړي. کوم ظرفیت چې د بند په شروع یا په ډیزاین په وخت کې هغه په نظر کې نیول شوی و هغه اوس محدود شوی دی چې تر بعض ساحو کې هم تر 45% پورې ظرفیت د ذخیره د اوبو کم شوی دی. نو بل راوړي چې دا اوبه موږ په څه شکل باندې استفاده کوو، کوم اقتصادي اهداف موږ په هغه باندې پوره کوو، او یا هم موږ د سیاسي موخو لپاره استفاده کوو. که موږ وګورو په دا وروستیو کلونو کې کوم فعالیتونه چې د اوبو بخش کې اکثره طالبانو شروع کړي دي، د بندو په بخش کې که موږ په غرب کې وګورو د هلمند حوزه ده یا همداسې غربي حوزه، اغل ځای کې اکثره دوی د دې اوبو نه سیاسي شکل باندې استفاده کړې ده. نو د خلکو د هوساینې لپاره که موږ اوبه استفاده کوو، بندو اوبو باید مدیریت په دې شکل
سیاسي نه ستاسې منظور سره سیاسي څه منظور چي دی؟
ګوره د یو موضوع روابط ایران افغانستان دی چې اکثره وخت په دې باندې د کمال خان بند یاد شوی دی یا د هلمند سین په دې باندې یاد شوی دی. دوی اکثره هغو هغلته څه جوړجاړي په مخه یا هم نور سیاسي موخو دپاره اوبه هلته پرېښي دي، خو کله چې هلته کروندګرو نه پوښتنه شوي دوی ویلي دي چې موږ ته په داسې وخت کې اوبه راځي چې موږ هغلته ضرورت نشته دی. نو که موږ غواړو د اوبو دپاره د افغانستان د خلکو هوساینه دپاره استفاده وکړو، زراعتي مځکو انکشاف ته یو همدا رقم موږ څنګه کولای شو چې هغه کوم 50 یا 100 کاله مخکې چې کوم زراعتي مځکې وې په هغو ونډه باندې د افغانستان نفوس ډېر اوس تغییر کړی دی. هغه وخت که فرضاً 25 میلیونه و اوس موږ 40 میلیونه نفوس لرو. نو هغه کوم ضرورت د افغانستان چې دی که هغه د خوړو په بخش کې دی یا هم نور زراعتي توکو همداسې تجارتي زراعتي توکي دي، هغه موږ ته بسینه نه کوي. ضرورت دا دی چې انکشافي پروژې یعنی په دو باندې هغه اهداف وي چې تر څو نوې زراعتي مځکې ایجاد شي، خلکو ته کار ایجاد شي، چې د اوبو سره هغه ای وخت استاد هم یاده که چې د ملک یو جی ډی پی ده او یو هغه کوم داخلي هغه چې د دولت عاید دی. نو موږ په کوم باندې هغه کوو که د برق د تولید دپاره استفاده کوو یا کوم اهداف دپاره. نو مهم دا ده چې دې بخش کې پلانونه وي همداسې مشخص وي. بدبختانه په تیرو 40 کلونو کې هم ظرفیتونه موجود وو او بودیجه هم موجوده وه، نړیوالو همکاري هم موجوده وه، خو بدبختانه چې مونږ د اوبو بخش کې داسې څوک په مدیریت کې نه وو، هغلته که د وزارت په سطحه وو یا هم په نورو بخشو کې وو چې دوی وکولای شي دغه ستریم د بودیجې په شکل ښه شکل باندې استفاده شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. اوس به ورشو درنو اوریدونکو ته فکر کوم چې یو اوریدونکی تیار لرو، نو مهرباني وکئ.
سروازه محترم سلامونه کوم کو دا د دې ټول محترم اوریدونکو ته خدای پام کوي چې صباح خاطر لم د هلمند علاقې
مهرباني اتل صاحب مهرباني کوي
من نه خدای پام کوي کار وکړ سلام تاسو ته سلام را به کوم موضوع ته کار وکړ محترم دل ته د هلمند دیلمن پښین کې دا اوس په لنګ د سیل پرواله ولاړ و او د ډیر بالا دت کې د اندازې ځات سیډین او د شب د ګراته پر کار وکړ محترم شو بل رو خو بدبخانه دلته دا چټه جنوبي ولسوالۍ کې بل بندونه نه لرکاوه تا محترم چې دا بندونه راوته دي دا اوبه نه حاصل نو ما په فکر باندې د زراعت لپاره دا زموږ کروندګر د لپاره به خېر ډېر خلو دي او ډېر انصاف خبرې زر به سیږي په کلو کلو به سیږي نو کدا بندونه را مهار کړو تا محترم او دا غسی د کښتو کروندې د لپاره مثال د خبرې د قانون سره مرسته وشي دلته یو بخې د زراعت ډېر مزګي وړي سوالات او محترم د یو طاهر غاره د سنتر غاره باندې ولاړم به درک هم ذکر د خلکو دا کرنې ک د پښین کروندې د سوالات او محترم را کوم هڅې د وکړي
او څنګه سیلونو خو ورسره ستاسو یو بزیاتې سیلونو خو ستاسو په سیمه کې نه دی جاری کړی؟
یا یاد نشیم دا کندهار که چه کنیم در آغلی دو مثال داماندی نر آغلی دو ایلمان دم ساکلا دا خواه که دا کم بسیلو بچر آغلی دل تا گرم سیلو لسالی کنه جمع سیلو دی وز به اندازه زیاد بالا بود که ساروان سا مطرم او دا مختل ندن دلی دا خلق سخه چه مثال دا غسیم در غال کورن دی دا غوز دا خواه سما پسنگون نر آغلی چه مثال دا خبری دزدین انسانان جسدن مثال دا خبری در ولی خواه تا دا غسیم دا ولی دی چه دا غس تیری مثال دا خبری لوری خواه تا تلپات آن ولی دا گرم سیلو لسالی کشدی ساروان سا مطرم دا وز به زیری پسلون دا غنوم پسلون دی اندازه دا خطار کرم خامخت دا و مخد آغا سین دا غس پسر آخر دیدی و با در یا سپوری دا گرم سیلون سالی که بالا بود که کم بود که ساروان سا مطرم
سی دیر منه نچه تلیفون دیو که سلامت و سی یو بلا اردون که امرو زن راو پیشنه آزادی رادیو
سلام تاستا استاس ملمانو تا مباری جلال پرال
مهربانی که وی سی
زبدا هم ساروان سے محترم چی کاروان پدیا کلی نش معاملہ دو کہ پسولی چی بندن جوڑ سینے بم کی لبو لراجی چی کورونا یو زیاد ہو انا تو با دمو کی بولے کہ سر کیا ایلا کورونا اڑے لبا چا تر جو براوڑے کدی کی پام لرا نہ وس چی ڈیر بخسی کلو ول چی اس پا گنسا کی اس کو وی سے سات کان کو دی تاس خول پے چی تیم ر باران نہ سی دی چی دی خلق تے تاون نہ مشکل تسم کی چی ان دو چی لبو لراغ نہ نلا لگ لگ دل کرن لارا اغلا دا دی چی دا چورا دی پر لپسی دا غبیز و بیر بیخی خلگو تی تاولو ندی رسولی دی ودی چی دی بارن آیا پشتنم درن دی میرمانو
میرابانی میرابانی
دی میرمانو نمی دا پشتنم که رالوان نور دغو که برالنوس رالوان نور ابتو که برالنوس نو دا با چم رزیان پا افغانستان که کشتو تا و دغو تا
آزادی رادیو
وعلیکم
السلام قاری صاحب مہربانی
شکر سروان صاحب یو خدمت نظر سیلابونو په باره کې دی دا سیلابونه چې راځي اصلا یو خدا خلق دغه کورونه چې جوړی پر اصلي موقعیت نه جوړی د سیلاب د سیلاب پر رارل کې جوړی هر ځای چې کور جوړ کړي نه څوک ورته وایي چې دلته کور مه جوړوه او نه دی خپل د خپل سره دا یسته چې زه دا کور چیرې جوړ کړم هر ځای چې کور جوړ کړي نه سیلاب چې راغی بیا وړي او بله خبره دا ده دغه اوبو څه موږ سمه استفاده نه ده کړې واقعا دا بندونه چې جوړیږي دا بندونه هم پر کیفیت نه جوړیږي که استنادي دیوال جوړیږي په اوسني عصر کې دغه هم پر کیفیت پاین نه جوړیږي که نن جوړ شي سبا بیرته خراب دی که نن جوړ شي سبا چې انده کې سیلاب راغی بیرته خراب دی او بله خبره دا ده سروان سر چې دغه اوبو څه موږ سمه استفاده نه ده کړې دا اوس ګوره د هلمند رود دکتی ابر رود دکتی ابر رود دکتی دلته موږ د خلک کوبي وي دغه دغه کوبي د وبا همیشه رواني نو کله سي چې د وبا همیشه رواني موږ د دې وبو څخه سمې استفاده ونه کو په هر کال کې بل لس لس متر شل شل متر وبو کې ته کیږي بیا به خلک برمی وي نو زما غوښتنه ده چې خلک د وبو څخه استفاده سم وکړي او ساس د ملمت سیم پوښتنه ده د سیاسي خبره وکړه چې مقصد دلته سیاست روان دی پر کمال خان او پر دې باندې آیا زه چې خپل وبره ګرځوم یا خپل د حقبې دعوا کوم آیا دا هم په سیاست پورې مربوط لري که زما خپل په استقلال پورې مربوط لري
ډېر ښه ډېره مننه له ټولو مېلمنو منندویو له ټولو اورېدونکو او نورو ته به هم نوبت ورکړو د خپرونې په ترڅ کې اوس به ورشو مېلمنو ته د دې لپاره چې اکثره پوښتنې د اوبو بندونو سیلونو په ارتباط وي نو محترم صادقي صاحب دې مهرباني وکړي لومړني اورېدونکي ویل چې بندونه دي جوړ شي اوس خو نو په دومره لنډ وخت کې خو بند نشي جوړېدی یو بند فکر کوم چې ډېر وخت غواړي ډېر کار غواړي دا کار تاسو مخکې ویل چې باید په تیرو شلو کلونو کې شوی وای چې نه ده شوی حال دا چې په شلو کلونو کې یو څه شویم دي یعنی که څه شویم دي دغه شلو کلو کې شوي دي کنه د داود خان له وخته را وروسته په افغانستان کې هیڅ بند نه و جوړ شوی خو بیا هم مهرباني وکړئ انجینر صاحب
مونگا دا کم دیو بو پوڑان دی چی که دی دیزستار بخش کم یادو یا هم دیو بو نمثبت استفاده یادو نڑی وز دی حت ترسی دلی دا چی یوازی کانکریتی سترکچر دی دی حل آغا ندی جواب ندی نو ای بحث چی دلتا وز پا نڑی پساتا مطرح دی آغا پا نامه دی نیچر بیس سلوشنز دی یعنی هغه که په پښتو باندې مونږ ساده یاد کو چې څنګه وکومږه طبيعي حل لارې دته پیدا کړو. نو د کوچنۍ سطحې نه بیا شروع تر لوی سطحې پورې موږ بیا نیچر بیس سولوشنز یا د طبیعي کومې موضوعات چې دي دام یعنی ځواب ویلی شي. که د ټول افغانستان په سطح باندې ټول وګړي دې ته هڅه وکړي تر څو شنه بوټي اکثره زیات کی کوم شین پوخ د مځکې چې دی هغه د سوان دپاره ډېر استفاده نه شي، نو کله چې په غرونو او په دښتو کې ورښتونه کي هغه اوبه به په آني شکل باندې جریان نه پیدا کوي. همداسې دا بیا کومک کوي چې د ځمکې قشر سطحه چې ده یو څل همدا پاتې شي او په کومو ځایو کې چې مساعد دي بیا زیرزمیني اوبو ته هم هغه جذب کیږي. نو مونږ کولای شو په کوچنۍ سطحه باندې هغه استفاده کو د نیچر بیس سولوشن کوم کارونه چې دي، هغه واټر شید مینجمنت دی چې په غرونو راغونو کې مونږ څه رقم اوبه هغه کوم سرعت دی اوبو چې دی هغه موږ هلته کم کړلی شو. نو د دو امکان هم شته دی، اما موږ که غواړو د اوبو نه ښه استفاده کړو موږ باید دا وګورو چې په جریان د کال کې کله چې د قانون یو شی کوي دوی په عموم کې څومره اوبه مصرفوي او په آخر د کال کې کوم حاصل چې دا لاسته راوړي هغه آیا د دې ارزښت لري چې موږ هغه څومره اوبه چې مصرف کړي دي یعنی د هغو خلکو څه استفاده ته وکړه. دلته بیا بحث په دې باندې راځي چې مونږ څنګه کولای شو چې های والیو کراپس دي چې مخکې افغانستان کې فرضاً کوکنار کرل کېدل، کوکنار هم یو د های والیو کراپس څخه دی خو هغه غیر قانوني دی. همداسې مونږ نور قانوني های والیو کراپس لرو چې که مونږ غنم محاسبه کړو د غنم عاید د یو 200 متر مربع ځکه څخه په کال کې کېدای شي تر 15,000 افغانۍ وي، اما که چیرته موږ وګورو هغلته الوویرا بوټی وکرو او یا هم همداسې نور بوټي لکه زعفران شول یا هم نور قیمتي بوټي شول هغه که موږ وکرو نو د غنمو یا د نورو یعنی بوټیو په پرتله به د هغو عاید زیات وي. خو دا ضرورت دی چې د دولت طریقه همداسې نړیوالو ټولنو طریقه د قانونو سره کار وشي او دا موضوع دوی ته آموزش ورکړل شي، ځکه هغوی خپله په دې بخش کې معلومات نه لري او د اوسنۍ ځکه مخکې مې چې یاده کې د اوسنۍ نفوس دپاره قابل د دې نه دي چې مونږ هغه وکولای شو فعلي ضروریات پوره کړو. بله موضوع د کرنې میکانیزه کېدل دي. کرنې میکانیزه کېدل مونږ کولای شو فرضاً په لوی دښتو کې افغانستان کې اوس موجود دي د قشتې پی کانال چې یو لوی کانال دی څنګه دښتې دي، څنګه مونږ کولای شو د آینده لپاره د دوم ځکه څخه استفاده وکړو او نه یوازې چې د افغانستان په داخلي عاید کوم یا چې دی هغه پوره کړو، همداسې نړۍ ته مونږ خوراکي توکي صادر کړو. نو مهم دا چې اوبو ته نه یوازې په دې وکتل شي چې فرضاً نن ډېر اوبه راغلل، دا اوبه په افغانستان کې کله چې ورخت کی په حدود دو هفتو کې د افغانستان بهر وځي، ځکه هغه مایل د ساحې چې دی په افغانستان کې هغه ډېر دی، سرعت هم همدو خاطره اوبه زیاتیږي چې هغه بیا تخریب هم په مسیرو کې کوي او اکثره ساحې که افغانستان ته مونږ وګورو هغه غرنۍ سیمې دي چې درې دي، په درو کې کله چې بیا سیلاب راځي هغلته خلک هم مجبور دي چې سیندونو ته نږدې کروندې دي، همداسې عملته یې هوساینې ځایونه دي. نو په عموم کې باید افغانستان ته نظر نور ساحو کې چې فرضاً که په نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې دي هغه شی چې هلته کار کوي افغانستان کې هغه کار نه کوي.
بله.
یعنی څو پرودي موضوع د واټر مینجمنت په افغانستان کې.
بله.
ای وخت یو بله موضوع یاده شوه چې د قانونو شوله افغانستان کې چون دا یو نوې موضوع ده، خواهنده کې د اوبو استفاده قانوني لپاره هم مهمه ده او بیا موضوع د محیط زیستی راځي. کله چې قانون ته هلته اوبه استفاده کوي هغه ملوثی کیږي، نو دا اوبه که ته سطحي اوبو سره بیا یو ځای کوي او یا هم زیرزمینی او بوت جذب کیږي په عموم کې د بیروسته محیط زیستی مشکلات نه یوازې چې انسانانو ته بلکې نور حیواناتو ته هم داسې عموم کې محیط زیست او طبیعت لپاره بیا دکی نو دا ټول شیان باید مختلف په نظر کې ونیشي او د هر یو لپاره یو ستراتیژي او یو لار په مخ کې ونیول شي.
ډېره مننه سلامت اوسه صادق صاحب. ور بشو پروفیسر ستانیزی صاحب ته زموږ یو اوریدون کې قاری صاحب پښتون وویل چې که افغانستان خپلې اوبه مهاروي یا کنټرولوي یا د سلما بند جوړوي یا کمال خان بند جوړوي، آیا دا موضوع سیاسي ده او که دا د هیواد د خپلواکۍ مسله ده او حقوقي مسله ده؟
خبر تو ده چه ده افغانستان حکومت ده طالبان حاکمیت پا واقعیت که دیر پا انزوا که واقع ده، نو دیگه بخاطر نرایوال طولن اغمر ورسر راک درک نلری، دوی مجبور ده چه اقلا نخبال اغا همسایه هوادونه بخصوص پاکستان و ایران سر یو نو مدارا رامنځته کی. اما خبر تو ده چه تر نور هر څه اتکاب خپل ملت باندې ده. طالبان ته ملت قطعا مطرح نه ده، نه په قانوني لحاظ چې عقل ته په طور د مثال ووایو چې په افغانستان کې نه جرګه جوړه سوې ده، نه یو پارلمان سته، نه یو د قانون حاکمیت سته. هغه قانون چې د خلکو د غوښتنو ځواب ورکړي، هغه قانون چې له پخوا پاتې دی هغه پاتې دی، اما دوی په دې برخه کې هېڅ ابتکار نه کوي. وخت چې یو له قانوني نظره نو بخیل سیاسی نظر د خپل خپل ولس اتکانه کی، بل اقتصادی نظر بام هم دغه یو څو پروژې چې دوی تر لاس نیولې دي هغه د حکومت په سطح باندې کیدلی سي موثرې. طبعا څه د افغانستان په عمومي توګه اقتصاد ته ګټه رسوي، اما مهمه دلته ده چې د ولس په سطح باندې دوی معمولا دغه اداګانې کوي چې له افغانستانه دا خلک وتښتېد، هغه وتښتېدل، دا فراری دی و هغه فراری دی. دغه د فراری اتهام خلکو باندې تړل دا ډېر بد کار ده، په دې چې یو انسان له انسان نه تښتي، له یو درنده حیوان نه تښتي. دا د طالبانو خپل د دوی نقص په دې کې ښیي. اوس خبره دلته ده چې د دغه خلکو له تللو له افغانستان نه وتلو سره دو سره استعدادونه ولاړل له افغانستانه، هغه څوک چې مهارتونه زده و هغه چا چې د افغانستان آبادولی سو هغه په هر نامه باندې له افغانستان ووتل، یعنی په افغانستان کې بشري سرمایه له منځه ولاړله او په تک باندې ده افغانستان په وتک باندې. خبره دغه تر چې طالبان دې ضرورت لري چې دوی ملت ته لاس ورکړي، هغه افغانان چې په افغانستان کې دننه دي او افغانستان نه بهر دي دوی را وغواړي. موږ دغه په خاطر
دا ممکنه ده، دا امکان شته چې طالبان د دغو خلکو چې تاسو وایي مهارت لري، تخصص لري، دغو خبرو ته غواږ ونیسي؟ تر اوسه پورې خو داسې کومه نقشه نه ده لیدل شوې.
زه تاسره موافقم، په افغانستان کې په تیر 50 کالو کې هر حکومت سره غلی په ډیر غرور منځته راغلی ده. دغه غرور که د ایدیولوژي له نظره و که د مذهب له نظره و له هر نگانه چې و په دغه غرور باندې دوی داسې فکر کړی ده چې هر څه چې دوی وایي همغه حقیقت ده، د بل چا خبرو ته یې غوږ نه نیولی. بیا داسې وخت کې خبرو ته غوږ نیولی چې هغلته بیا نو کار له کاره تېري. اوس د موږ هیله دا ده چې طالبان اوس هم سر وخت ده، دونیم کال درې کاله وسول چې دوی قدرت نیولی ده، اما قدرت د قدرت په شکل پاتې سوی، نه د قانوني صلاحیت په شکل. دا باید قانونمندي دلته پیدا سي، قانون حاکمیت پیدا کی، په دې کې باید ولس یو د ویلو څه حتمانه لري، د هغو غوښتنو ته غوږ ونیول سي، د هغو ضرورتو ته ځواب وویل سي. نو اوس په افغانستان کې حتی خپل د حکومت بودیجه له خارجي هیوادونه راځي، یعنی تولید تقریبا صفر ده. البته زه په عمومي توګه وایم.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې خپرونه کې مو تر دې دمه دوه میلمانه را سره دي. پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزای چې د کالیفورنیا پوهنتون استاد او د یو همدارز د سیاسي چارو شنن کړي، همدارز انجینر وحید الله صادقی د اوبو د مدیریت او حکومت ولی متخصص دی. زموږ بل میلمه ډاکټر لطف الله صافی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنسي استاد لا تر اوسه هم له سټوډیو سره وصل شوی نه دی. یو بل پوښتنه استاد لطف الله صافی کوم، هغه خبره تر ایران یاد شوه، ایران هم غواړي چې کمیلیونونه نوي نو تر یو میلیون خامخا زیات داسې افغانان هلته شته چې دوی وایي بې اسناد دي او غواړي چې دا وباسي. څه فکر کوي ایران ولې دا فیصله وس کړی ده، ولې دومره وخت په خوانه کول؟ ظاهرا خو د ایران اړیکې له طالبانو سره شي دي.
خو معمولا یو څوک چې چیرته مهاجرت کوي هغه په دې دلالت کوي چې په خپل هیواد کې امن او آرامي نشته. اوس طالبان وایي چې موږ امن راوسته، امنیت شته، هغه بهرنیو هیوادو ته نور بهانه پلاس کوي چې هغه خپل هماغه مهاجرت وایي چې اوس لاړ شي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. دا چې هغه خلک نه ستانه کېږي، د هغه خپله شهادت په دې ورکوي چې طالبانو د هغو خلکو چې په خپل افغانستان کې د هغو غم نه ده خوړلی، نو هغه چې له هېواده بهر دي هغه خو دې ته امید نه لري چې د هغو وضعیت تر دوی ښه شي.
بله صاحب، ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. انجینر صاحب صادقي، مخکې یو اورېدونکي مو وویل چې کدا بارانونه په همدې شکل سره دوام وکړي نو د زراعت او چاپیریال لپاره به اغیزې څه وي؟
بارانونه په مختلف وخت کې کیدای شي مختلف تعبیر کړي ته، یعنی تا که باران داسې وخت کې فرضاً اضافه راشي چې کلال ته پسرلی وي او ونو ګل کړی وي او شدت ورښت بیا ډیر وي، نو په دو وخت کې بیا د کرنې لپاره فرضاً ډیر نقص لري. اما که فرضاً مونږ باران په دغه سه وخت کې وي چې هغلته په شکل د واورې په لوړو ساحو کې هغه ذخیره شي، نو هغلته په جریان د کال کې بیا هغه مثبت اغیزه لرلی شي. اما عموما اوس کله چې پسرلی کې او وړي کې مونږ افغانستان کې باران ولرو، سطحي اوبو ساته په درو او په سیندونو کې لوړیږي، اکثره دایې نو د اوس دپاره مهمه دا ده چې کله ورښت کېږي دا اوبه مونږ څنګه کولای شو ذخیره کړو. کوچنی چک ډمونه کولای شي دې ته ښه ځواب وویل شي، یا مخکې چې وویل طبیعي یا نیچر بیس سولوشنز دا دې لپاره یو ښه هغه ده. او یا او په عموم کې چې دی نو ورښت ښه دی، یعنی اوبو ساته ورسره هغه کې زیاتي، خو بیا د تر حده چې زیات شي هغه خپل تاثیرات منفي اغیزې هم لري.
بله، دا خبره په دې خاطر زما ذهن ته راغله چې د اوریدونکو دا پوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا چارواکو ویلي وو چې که بارانونه نور هم دوام وکړي نو د غنمو فصلونه به تباه شي، له منځه به لاړ شي. البته هلته هوا یو څه توده ده، خو زموږ هم ځینې داسې سیمې دي چې هوا یې تقریبا هغسې ده. یو هم لوغو ولایتونو ننګرهار دی چې فکر کوم په ننګرهار او په چارسده کې به په یو وخت غنم رسیږي، نو شاید هم غنم متشنه وي که څنګه؟
بلکل، کله چې غنم هغه کوم وغوږی چې یو څه پوخ شي، بیا کله دې وخت کې باران وشي هغه اکثرا بیا خوسا کیږي، هغه بیا قابل د دې نه دي چې د غون استفاده وشي. عمومي علت یې دا دی چې وروستی کلو کې تغییر د اقلیم رامنځته شوی دی چې دا د یخو ساحو دپاره یو څه ګټه لري چې هغلته فرضاً نور کله موږ یو سیزن کولای شول کرښت وکړو، اما اوس امکان د دې ورکوي چې دوه سیزنه هم هلته کرښت وشي او خلک د هغونه استفاده وکړي. خو عموم کې بیا خپل نواقص هم لري چې سطح د اوبو زیاتیږي، مونږ موسمي اوبه لرو او په کله وخت کې چې مونږ اوبو ته ضرورت وي هغلته کرنې ډیر ضرورت وي، سطحي اوبه هلته بیا کمې شي. نو همدغه رقم کله چې تاسو ویلې په ننګرهار کې او په تودو ساحو کې اغلط کېدای شي بیا منفي اغیز وکړي. چیرته فرزن پومبه هغه ته رسیږي حاصل ته رسیږي ورخت کېږي نو هغلته هم بیا منفي اغیز درلودلی شي.
بلې، تاسو د اقلیمي بدلون یادونه وکړه. په دې اوس وخت کې چې په افغانستان او بلکې ټوله سیمه کې کوم ورشتونه جاری دي، آیا دا سابقه لري او کنه لري؟ مثلا د متحده عربی امارات، سعودي عربستان چې هلته ډېر ورشتونه نه کېدل او که کېدل هم ډېر کم بول تر دې، فکر کوي چې دا د اقلیمي بدلون تاثیر ده او کنه دا یو تصادف ته کله ناکله داسې کېږي؟
په عموم کې که مونږ د هیسټریکل ډیټا چې ورته تاریخي معلومات مونږ وڅېړو، د نړۍ په ساته باندې په اوسار ډول باندې دوه درجې هوا عموما لوړه شوې ده، او د کوم ملکونه چې تایید کړل، فرضاً سعودي عربستان، دوی دوبۍ، دوی بیا هڅه کوي چې اغلته په یو شکل باندې غیر طبیعي ورښتونه رامنځته کړي. نو کله چې هلته دوی ورېځې وویني چې یو څه منسجمې شوي دي، بیا هغلته دوی د الوتکې او نورو لارو نه استفاده کوي، مالګې شیندي چې باعث د کیمیاوي تعاملاتو په هوا کې یو ورښت رامنځته کړي چې هغه هم غیر نورمال و کېدای شي تاسو لیدلی وي، اما په طبیعي شکل باندې چې دي هغه بیا په دومره شدت باندې هم نه وي. خو په بعضو مناطق نورو کې تغیر اقلیم د وجې نه ورښتونه هم شدت زیات شوی دی چې دا غیر نورمال دی، او مهم دا دی چې سایکل ورسره تغیر شوی دی. په عموم کې مقدار د اوبو چې د ورښت په شکل په مځکه باندې وریږي په هغو کې کېدای شي دومره تغیر نه وي راغلی، اما کوم زمان یې چې دی هغه تغیر شوی دی چې موږ په کم وخت کې ډیر ورښت لرو او بیا د یو مودې اوږدې دپاره موږ بیا هیڅ ورښتونه نه لرو چې دا غیر طبیعي دي. او دا کوم عوارض د تغیر اقلیم دي چې بعضو ملکو کې بیا تودوخه د مځکې ډېره لوړېږي، چې په اوړي کې اکثره ساحو کې داسې کېږي چې هغه بیا صحي مشکلات انسانانو ته رامنځته کوي، او بوټي همداسې ځنګلي اورونه لکه په تاسو چې لیدلی به وي رامنځته کوي.
بله، سم ډېر زیاته مننه. د وروستیو سیلونو له کبله په سر کې مو وویل چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ډېرې ځمکې تخریب کړې دي، کورونه وران کړې دي او د سر و مال تاوانونه پیش کړې دي. یو لنډ راپور په دې موضوع لرو، هغه خلک چې کتلی شي تصویر دي وګوري او وادي وري او د راډیو اوریدونکي دي واوري.
افغانستان کې له چهار شنبې راهیسې د سختو ورښتونو او سیلونو له امله نه ویشتنه مړه شوې دي او وطن نور ټپیان شوې دي. دا خبره نن له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویندوی ملا جانان سائق وکړه او زیاته کړه،
د لومړي راپورونو له مخې د وري میاشتې له نوېستمې نه تر دا مهاله په غزنی، پکتیا، جوزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله نوې اسکاسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او اووه کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ دو اویا کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2550 جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوې دي.
په هرات کې یو کروندګر آدم خان وایي د سیلونو نه یوازې د ترکاریو بلکې د هر فصل کروندې ویجاړې کړې دي.
ای سیلو کې به مونږ هم چې ګوې دي ما بیا ما دین این زمینا ما اینا کشته بی اینا قاید یک میده کنی میده اینا بار زده موقع ما مجبوریم که ای بار با ککر خوشترشه ای بار بار داریم. ای باقای که میبینیم هم اینا ویرانه شده.
در افغانستان پنور ولایتونو که هم سیلونو خلکو تا زیانو نعره ولیدی. در روزگان ولایت و سیلون که حاجمت الله وی
موږ په خپل دغه باندې اخته یو چې کوم ورته کښ سوي یو خپل کار ته غوړه زمایي به د زمون مې دایي ورته ولر چې په کارو کې سبا نه اخته چې خون ته مو بونه نه وتلې جزر خانو ته مو بونه نه وتلې نړیدلې بس په دغه کار باندې اخته چې ته نه اخلاص
د دولت سره موږ د غشتنه د جزمر سره چې کومکونه وکي ورور موږ سره د اوبه مهار کې یو سناجی جوالونه یو دغه جراتوي موږ سره دغه کومک وکي د به ماته غونی وړه راکې په غونی وړو باندې ما یو وخت کژنه سمې موږ سره جوبو وګرځي.
لپیشو سره د مبارزه په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر اساس پوروسی او چوبروزو کې شاخ شپږ سوه کورونه ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي. نږدې شپږ سوه کیلومتره سړک وران شوی او کابو دوه زره هکتاره کرنیزه ځمکه سیل لاندې کړې ده. سائق وایي چې سیلونو ډیر زیان په فرا، هرات، زابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې اړولی دی. تازه د هلمند ولایت په کجکی او ګرشک ولسوالیو کې نه تنه مړه شوي دي.
بله، د سیل کابل مو د تاوانونو په اړه راپور واوریدو. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ ځان راوپیژنئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سروان صاحب ته او همکارانو او مېلمنو ته سلامونه.
سلامت اوسئ، مهرباني.
زه اوسامه یم د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه. لکه څنګه چې تاسو په ریپورت کې مې هم واورېدل او د نورو ورځې مې هم اورم چې په کجکی کې خپله یعنې د جمعې په شپه داسې بدرازه سیلابونه راووتله چې نیونه کوم د ژوند تمه ځان ته وه. بېخي زیات اوبه وسولې، یعنې سکان دغسې غټ وه لکه د لاس اوبه چې په لپي کې ونیسي او راشاوکیه دغونې غټ سکان وه. او دغسې بدرازه سیلابونه راووتله، یعنې زموږ د سیمې د جهبابا بازارې په نیم داسې پولې ویوی او ټکټرانو دا شیان یې ولغړول. او ډېر کوچانو مالدار چې پر دښتو پراته وو، بزي او مالونه و ټوله یې د یوه مخه سره ویوړله. بېخي اوبه راوتلي دي او د کجکي کاسه دغونې ډکه شوې ده چې یعنې دغه پرچاوه باندې یو نیم متر چې د کارکوونکو یې ګس کړی دی، وایي یو نیم متر اوبه پر راوړي پر پرچاوي ټنډیلان یې میله کړي دي. کاسه اوس اوبه زغمی نه شي. او بل د عمارت اسلامي څخه زما دغه غوښتنه چې د په جدي توګه دغه د زمینداور کانال وکاږي. او دغه لویه ګټه هم ده، او دا اوبه به هم د هلمند د مهار شي. او دغه د مساکلا پر رود باندې بند وتړي او د نوزاد پر رود باندې بند وتړي، دا بندونه ډېره ګټه کوي. او دغه پراخې ولسوالۍ دي، کجکی و، مساکلا و، او نوزاد ولسوالۍ، دا پراخې دښتې هم لري او ښه مځکې دي. یعنې چې ماسې اوبه پیدا شي، اوس زموږ د سیمې اوبه پر یو نیم سل متره دي. دغه اوبه چې ورسره کش شي د ولو د بندو د لاسه، دا به داسې نادره غنم و داسې رقم هر تخم هر کښ کوي. او زموږ غنم ډېر تېز و تر دغه بارانو د مخه، نسبتا غنم ته ډېره ګټه وکړله. او اوس زموږ غنمو دانه درسته کړې ده،
احتیاطي
نږدې دي. او د مالدارانو هم خوارانو پر اوښ کال و د شپږ اووه کاله وچکالي سر په سر و. یعنې په کجکی کې بېخي خلک وارخطا و چې دا خو ګرده ژمی ووتی او شش کال به نیسو. موږ هم بار ته اړ شوي نه وایي، اوبه مو وچې سولې. اوس هم د مالدارانو مالونه ښه سوله، ماړه سوله، کروندې شنې سولې، ډېره ګټه یې وکړله. منګر تاوانونه هم د ځانه سره درلودلې او ترنج هم شوه شوي دي. خلک یې بېخي ځپلي دي. او د عمارت اسلامي او د ریوال څه مغشتنه ده چې کجکی ولسوالۍ ته دي په جدي توګه پاملرن وکړي او مرستې دې
وکړي.
یعنې داسې خواران راته معلوم دي چې یعنې وختي هم شی نه درلودی، اوس هغه تلتکانو کالي و هغه شیان یې هم ځینې ویوړل.
ډېره مننه چې ټلیفون دي وکړي. یو بل اوریدونکی هم شته، د دوی خبرې به مو واورو، بیا به ورشو مېلمنو ته. مهرباني کوئ، ازادي راډیو.
علیکم سروان صاحب، تاسو مېلمنو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. زه په خیم د زابل ولایت شاجی دی.
بله، حاجی صاحب، تو خیستا سی شغاورو خبری وکی.
مننه. مفتی ولایت الحمدلله موردون لغو یو دفتر نکرو دی یو در غنده بود. په دې دوه کې ان شاء الله وبسته در غنده ورو ته دی شه ډیر پراخ دی. زمرا په سرید سره سره زونه چې له موبې د لوډي هغه دې دې څه ویني. او هغه یو مخکوت شو هغه په بل کې ما تر وښه نه دی ویلي چې راوستي دي. نو ان شاء الله کال په الحاد عمر اباد مول بل کتنی و ته زرار ورسا او مرزونه په وکول د د شفر پارو یا فوکو رنگ پر خرسی مگر څه وايي هغه د نړۍ ترخیز. او له محترم مومنونو د خنډ افسنه د چې ولې د هوا ګرمیږي، آیا دا د نفوس زیادت ته تابند نفوس سره مشنریزه کیږي، حیوانات هم زیاتیږي، او بل کمنځکه ښه جاذبه وي. په ځینې کې په سړنځه کې ښه جاذب کوي او په دودو کې تودنځه.
صحیح، ډېره مننه حاجي صاحب. توخی کور دې ودان وربشو میلمنو ته. اول خو باید اوریدونکو ته هغه ته چې وروسته له راډیو چالانه کړی دی او له موږ سره یو ځای شوی دی ووایم چې زموږ میلمانه دی پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی د کالیفورنیا پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی، انجینر وحید الله صادقی د اوبو د مدیریت متخصص، او ډاکټر لطف الله صافی د کابل پوهنتون د چاپیتال ساتنې پوهنځي استاد چې تازه له موږ سره یو ځای شو. لمړی صافی صاحب، تاسو ته درځو د اوریدونکو خبرې تاسو واوریدلې، که په دې باندې تبصره لري په دې تبصره وکړئ، او زمنن ووایئ چې تاسو څومره خوشبینه یاست چې دغه وروستیو ورشتونو به په افغانستان کې د وچکالی مشکل ختم کړی وي.
لومړی له هر څه زه خپل سلام وړاندې کوم تاسو آزادۍ رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته، او دوهم هغه کسانو ته هیوادوالو ته چې د وروستۍ ورښتونو د کابل زیانمن شوي دي او له دې ناورین څخه اقتصادي او اجتماعي زیان ورته رسېدلی، او ته خپل خواخوږي څرګندوم.
بله،
دا وروستۍ سږ کال تمه کېده چې ورښتونه زښت زیات په افغانستان کې وسي، سره له دې چې دا موږ په دې تېره اونۍ کې د دې شاخه دو چې ورښت په بېساري کچه زیاته شوه، لیکن بیا هم موږ ویلی شو چې سږ کال سره له دې چې اټکل کېده چې ورښت زیات وسي په افغانستان کې، او هغه دلیل دا و چې سږ کال د النینو کال چې یو اقلیمي پدیده ده په نړۍ کې، د هغې لوجدې پدیدې لوجې نه د تودوخې درجه له نورمال څخه جګېږي، او په ډېرو وچو سیمو کې د ورښتونو کچه هم د نورمال یا منځنۍ کچې یو صد څخه جګېږي. خو موږ شاهد وو چې په افغانستان کې د ژمي په دوه لومړنیو میاشتو کې موږ ډېر د ورښت ډېر کسر درلوده، چې زه ما سره همدا ارقام دي چې د ارقام ښیي د جنوري په میاشت کې موږ 50% په ورښتونو کې کسر درلوده، او په د فبروري په میاشت کې بیا موږ صرف 2% اضافه ورښت د افغانستان کې درلوده، او اوس په مارچ میاشت کې دقیقا فقط 1% اضافه ورخت منگه دلو ده، یعنی معادل ده یه اوسط ورخت ده پا افغانستان که صرف ده ورست رازو ده اپریل میاشته که ده اپریل میاشته لمره لس ورازو که منگه ورخت ده نرمال کچه تیتا و پا افغانستان که، او پا دوام لسیزت یعنی نم شلم ده اپریل و لسم نتر یا لسم نتر شلم ده اپریل پوری منگه ده ورخت کچه پا بیسار و تیگه لوړ اشوا چې دغه لوړوالی افغانستان کې کورونو ته او خلکو ته زیانونه ورسله او د سیلابونو لامل سه. موږ اوس ویلی که دغه ارقامو ته وګورو نو افغانستان کې موږ ویلی شو چې دا اورښت څه کال ډېر زیات نه و، سره له دې چې تمه کېده چې باید زیات وسي زیات نه و. صرف دغه
ډاکټر صاحب دا سید سی ورشتونه زیات شوی دی او تاوانونه پیش کړی دی. دا وایس چې لکه څنګه چې یو اوریدونکو مخکې وویل چې کاریزونه ځینې د دوی په سیمه کې بیرته ډک شوی دی، اکثره کاریزونه بیخي وچ شوی وو، لبلې خوا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوي دي، ډېرې ټیټې شوي دي، له دې سره څه کومک کړی دی؟ کاریزونه به بیرته احیا شي ورسره؟
بله، کاریزونه خامخا د کاریزونو په احیا کې دا رغند رول لري، او دا مخصوصا د جنوبی ولایتونو کې لکه اوروزګان، قندهار، په هلمند د ورور هم مخ کې چې زنګ ولای و د کجکی ولسوالۍ په وضعیت منګه ته ویلې او لاغې جنې خوخي څرګنده کړه. کاریزونه د کاریزونو په احیا کې دا روښتونه ډېر رغند رول لري، او د اوروبه د کاریزونو د اوبو د زیان لامل ګرځي، او د ځمکنۍ اوبو د تغذیه لامل ګرځي چې هیله لرو چې همدا ورښتونه د دې لامل شي اوسیږي او سوي ده، خو مګر له بلې خوانه له دې چې موږ ذخیروي جوړښتونه نه لرو لکه ډیمونه بندونه د اوبو په افغانستان کې ډېر کم دي، د کجکی بند او د دهلی بند دا څو ورځې وړاندې
ډېره مننه
برقام خي چې
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب، لطف الله صافی لطف مکو کور ودان، ډېره مننه له تاسو څخه، له انجینر صاحب وحید الله صادقی، پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی څخه، له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې ازادي راډیو اوریز مش خپرونه همدلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو خپرونې دوام لري.